آدمش یا پوانتون خصوصی هم
ارزشش چطور؟
بله ما گفتم که ارزشش اونو ارزش که با دیپلم دولتی است با دیپلم خصوصی هم است، مگر ای را هم باید ما فراموش نکنیم که دیپلم باید با کسی بتیم که او درس خوانده او از این مؤسسه فارغ شده، به او کسانی باید نتیم که او تمام روز به اصطلاح دکانداری خود کرده.
باید نتیم یا نمیتیم؟
نمیتیم.
تشکر.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په مازیګرنۍ نیم ساعت خبری مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو د ولسمشر غني له نننیو څرګندونو خبرو چې په افغانستان کې د سولې د اړتیا په اړه کړي، همدارنګه په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو د خبرو شوو جزئیاتو حال هم درکوو. نور مسایل هم څېړو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له فریبا ساحر اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر وایي افغانستان د سولې ټینګښت په افغانستان کې د دوی حق دی او چاته به زاری ونه کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي او د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ د منا د پیښې کنټرولول د انسانانو تر وسه لوړه خبره بولي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان د څه باندې یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسي ملامت وله چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلام سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر غنی دا څرګندونې کوي. تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې په ځینو سیاسي محافلو کې کړې دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور سو. په دغه راپور کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي او د دغه هیواد له 40 ولایتونو څخه په 15 کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډیرېدو دی چې په ښکاره له دغې ډلې سره خپل وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر غفار د سړک غاړې ماین په 14 کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې انجینر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخې ته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر یې 14 وسوه. مشرقیوال زیاته کړې چې په دې 14 کې د انجینر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي هم ټپي سوي دي. د پیښو ټپیان روغتون ته انتقال سوي دي. ابو حمید چې ځان په ننګرهار کې د داعش ویان معرفي کوي، په سیمه کې ازادي راډیو خبریال سره په اړیکه کې د دې پیښې مسولیت منلی دی. د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ د منا د پیښې کنټرولول د انسانانو تر وسه لوړه خبره بولي. په منا کې د پنجشنبې په ورځ اوسو ولستنه زیارت کوونکي د حج مراسم د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې او مړه سوه. سلګونه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. شیخ عبدالعزیز ال شیخ د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف سره د لیدو پر مهال وویل چې تاسو د دې پیښې مسؤل نه یاست. په همدې حال کې د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤل بولي. د ایران یو محافظه‌کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی پرون له سعودی عربستان څخه غوښتي چې د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه.
دوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جوړه رامنځته سو د دې له سعودی عربستان څخه وپوښتي. په دې پیښه کې 136 تنه ایرانی زیارت کوونکي مړه سوه او 50 تنه نور ایرانیان ټپیان سوي دي. د ایرنا خبري اژانس وایي ټاکل سوي د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د دې پیښې د څېړنې په هدف د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف د دې پیښې په اړه د پلټنې امر کړی دی. بلخوا د ایران پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې د دوی 340 تنه لا درکه کسانو په موندلو کې هم مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې د ورکو ایرانی زیارت کوونکو نومونه د سعودي چارواکو ته استول شوي دي. د نړۍ مشرانو پرون یو 15 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال د دې 12 مادې پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنۍ ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. او څلور ارمنی نژاد سرتیري د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوي دي. د نګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیري پرون نګورنو قرباغ آزادې سوې سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان ته اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د نیم ساعته خبری مجلې په خبرونه کې مو بیا هرکلی کوو. وړاندې دا ریپورټونه او مطالبه اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې شاته زارۍ نه کوي. نوموړي په دې اړه نن په کابل کې څرګندونې کړې چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د ملګرو ملتونو له هغه څرګندونو مخبرو چې وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې دي. دا به مو واورئ چې په کونړ کې خلک په چارواکو انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د پاکستاني کالدارو د چلښت مخه نه ده نیولې. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو د هغه تاجکستاني پلار له څرګندونو خبرو چې سموده مخ کې دوه زامن سوریې ته تللي او هلته د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې سره یوځای شوي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. له مخ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. تاسو موږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. ولسمشر اشرف غنی ویلي سوله د افغانانو حق دی او ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. ولسمشر غنی نن دارک په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینی دریځ قانع شوې. قاسم سولمل د رپورټ له جزئیاتو سره.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسی ملامت بوله چه ده سولی ده پارم پاکستان سره لوی کامونه واخستو. حتی اقل چوار لسکاله کیگی چه پاکستان پیونا ایلام سوی جنگ که افغانستان سر او موگ ده ده جنگ ختم وارو نه ده ده پارم چه زاری کهو ننواد کهو دای موگ ده اول از حق دار.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوخونه د منطقه په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برخه ما پیپانده ټوله دنیا را سره قانی دم ترلاسه کړل. دولس میاست مخکه دنیا را سر نمو پر شک کیو اعتبار ندلود مگر نن مخبل موقف دنیا سر تینکر.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي، خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهمو بلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب د حوزې خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسې دا پیغام چې مو وروسته ورکړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشو سي. د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړ یو.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نه سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلیږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 اورېدلی شي. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 زموږ خپرونې خپرېږي. ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅه کوي. دا رپورټ چې پرون خپور شوی د ملګرو ملتونو د څېړونکو هغې ډلې چې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څېړنه کوي برابر کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې داعش د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې ډېر پلویان را خپل کړي. په دې اړه به د فرشتې جلال زین نور جزئیات واورو.
د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د هغو ډلو او وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې په زغرده له داعش سره وفاداري یا لږ تر لږه خواخوږي څرګندوي. د ملګرو ملتو رپورټ وایي چې د داسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په رپورټ کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د یو سلاکار عبدالرؤف خادم یادونه شوي چې له داعش سره یو ځای سو او په هلمند او فراه کې خپله وسلواله ډله جوړه کړې وه. خادم د سشکال د فبروري په میاشت کې په هلمند کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوی چې لږ تر لږه 70 وسلوال له عراق او سوریه څخه افغانستان ته تللي او هلته د داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولي له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي او وسلوالو طالبانو ته د هغوی په خپله خاوره کې چیلنج ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو هغو څارونکو ته چې د القاعده د فعالیت په اړه څېړنه کوي ویلي چې لږ تر لږه 10% وسلوال طالبان له داعش سره همدردي لري. د ملګرو ملتو رپورټ وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو وسلوالو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له داعش سره یې په زغرده د همدردۍ څرګندونه کړې ده. د افغانستان حکومتي سرچینو ویلي چې په لږ تر لږه 25 ولایتونو کې د داعش فعالیت لیدل سوی یا لږ تر لږه له دې ډلې سره خواخوږي ګروپونه لیدل سوي دي. د ملګرو ملتو سازمان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوال که څه هم په دوامدار ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شکیل دي، خو یوازې په ننګرهار کې د مخدر موادو د قاچاق پر سر له وسلوالو طالبانو سره نښتې کوي. د ملګرو ملتونو رپورټ زیاتوي چې له پاکستان او ازبکستان هم یو شمېر هغه وسلوال چې له القاعده سره نږدې اړیکې درلودې او اوس له خپلو هیوادونو تښتېدلي په افغانستان کې له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې داعش په انګلیسي ژبه د پیغامونو خپرول زیات کړي چې دا د وسلوالو طالبانو سره د هغوی د رقابت د زیاتېدو څرګندونه کوي.
دوستانو و ما اوریدل چې د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د خبرونې په وروستیو کې به د تاجکستان د هغه اوسیدونکو کیسه هم در سره شریکه کړو چې شپېته کلن دی او دوه زامنې سوریې ته تللي سو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو دا ازادي راډیو ده. په کونړ کې یو شمیر خلک له چارواکو سره ټکی چې تر اوسه پورې هم په دغه ولایت کې په دې نه دي توانېدلی چې د پاکستاني کالدارو مخه ونیسي او پر ځای افغانۍ رایج کړي. دوی وایي چې ان خپله چارواکي هم په جیبونو کې کالداري ګرځي. په دې اړه به له کونړ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال روحلانوري راستولی رپورټ واورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستاني کالداري چلیږي او کله چې هم دولتي مامورین میاشتنی تنخواګانې واخلي د صرافۍ دوکانونو ته ځي او په کلدارو بدلوي او له هغه وروسته په بازار کې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه کوي. خو تر اوسه چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې په خپل وطن کې خپل بانکنوټونه وچلوي او د بهرنۍ روپو د چلښت مخه ونیسي. خلک وایي لومړی خو سوداګر او دکانداران د افغاني بانک نوټونو د چلښت او د پاکستاني وکالدارو بندولو ته بشمیره بهاني لټوي او د خپلې ګټې په خاطر افغانیو اخستلو ته زړه نه خکوي.
زمانم زه رحمان ده د کونړ ولایت اوسیدونکو کې ختیځ ولایتونو کې چې کالدار چریږي افغانۍ نه چریږي هغه لامل ده ده دلته چې کوم تجاران دي دا اصل کې په کالدار باندې اخلي هلته او دوی دلته په افغانۍ باندې په ګران خرڅوي. نو خلک مجبور دي چې کالدار وته ورکي افغانۍ وته ورنکي. اوس که ته فرضاً لست افغانۍ ور وړې ته نو هغه تا نه مغه پلس کې حسابي حکومت د دې مخه نه نیسي چې دا ولې پلس کې حسابي ته په کالدار ریټ باندې راخي او مغه لس کې په لسګون نه پلسګون کې اخلي. نو ځکه نه رواج کیږي او خلک کالدار ته ډېر توجه ورکوي چې
دوی وایي دوهم قدم کې دولتي مسولین په دې ګرم دي چې نه یوازې دا چې په بازار کې د کالدارې بندولو لپاره کوم جدي قدم نه دی پورته کړی بلکې تر اوسه په خپلو جیبونو کې هم د کالدارې ځای افغانیو ته نه دی خوشي کړی.
د چارواکو په خپله غوښتنه چې افغاني په ولایتونو کې مروج شي ښه کولی شو خو نه غواړي ځکه که دوکانداران نه تجاران نه کنټرولوي دوکانونه نه کنټرولوي په خپله د چارواکو په جیبونو کې هم کالدار شته چې ماش واخلي په خپله رشت تبدیل کړي په کالدار باندې او کالدار استعمالي په دې دوکان.
هټیوال بیا وایي چې د افغانیو اخستلو ته چمتو دي خو څوک ورتن راوړي او هیڅکله هم افغانۍ او کالداري په یو قیمت نه دي اخستي.
نوم مې ولعملي د کونړ له اسد آباد ښار کې مې دوکان دی. موږ ته افغانۍ څوک نه راوړي وروره. موږ هم غواړو چې په کونړ کې افغانۍ رواج شي خو موږ په خاصه توګه د خپلو چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې کې موږ سره کومک وکړي افغانۍ رواج کړي. په نور ولایتونو کې چې څنګه د پاکستانیانو شیانو سره جنسونو سره خلکو بیکاټ کړی دی موږ هم غواړو چې په کونړ ولایت کې د کالدار په ځای باندې افغانۍ رواج شي موږ ورته ډېر خوشاله.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي له دې وروسته به د پاکستاني کالدارو د بندولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
ننګ دی موږ تاسو ته دا پیغور دی د هر چا هغه چا لپاره چې کالدار په جیب کې ګرځوي ننګ دی ځکه افغانۍ زموږ ملي هویت دی. موږ ولې خپل ملي هویت خرڅ کړی څنګه ناره وایو چې تذکره کې افغانیت غواړو اسلامیت غواړو د افغانۍ چلند ولې نه غواړی که صادقانه دې ته وفادار یې چې موږ افغانان یو صادقانه ملر سو تړی رسۍ چې د کلدار په مقابل کې جهاد اعلان په لنډ ورځو کې به موږ په دې رابطه تصمیم ونیسو په دې کې به جدي اقدام وکړو.
لادی وړاندې هم څو ځله چارواکو د کلدارو په ځای د افغاني بانک نوټونو د دودولو ژمنې کړي خو تر اوسه حتی په دې نه دي بریالي شوي چې له خپلو جیبونو پاکستاني کلدار لری کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس به موږ خوست ته لاړ شو. په خوست کې د پوخا په مقایسه د مستوي ګلانو کاروبار زیات شوی دی او دا مهال اکثره خلک په ځانګړي د خوشحالۍ مناسبتونو کې ګلان اخلي او یو بل ته یې د تحفو په توګه وړاندې کوي. نجیب الله لوخیلې په اړه رپورټ لري.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډېر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروش په اړه آزادۍ راډیو ته داسې وایي:
دلته د ودونو دپاره په ګلان شته دي، د لمریو دپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ دپاره شته، د مدرسو د سیزن دپاره شته، د پوهنتونونو څوک پاره شي دغو دپاره شته، د مکتب نه څوک پاره شي دغو دپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو دپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه موږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته موږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو موږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې موږ ټول د کورونو والا موږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې موږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د پوستلو کې نه سل پیسه د ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچارډ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچارډ کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو، بس زه ورته بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و. اوس نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان، خپل ډېر ځای کې میندلیا دی، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلانو سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. یادونه ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ ازادۍ راډیو ناوړی اوس په هم تاجکستان ته ولاړ شو او هلته به د شیربکوف کیسه واورو. د تاجکستان اوسیدونکی شریف شیربکوف 60 کلن دی او څه موده مخکې زوی سوریې ته تللی چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یادایش سره یوځای شي. رحمت الله 60 کلن او پلار یې وایي چې تر تګ مخکې ډېر وزرونه ورته وکړل چې پرېکړه بدله کړي، خو شیربکوف افسوس کوي چې ځوان زوی خپلې کورنۍ ته شا کړه او سوریې ته ولاړ. ازادي راډیو له شیربکوف سره خبرې کړې او پر اساس یې رپورټ لري چې له فرشتې جلال زی اورو.
شیربکوف د تاجکستان په یوه جنوبي ولایت قبادیان کې ژوند کوي. دی وایي چې رحمت الله زوی یې 60 کلن و او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ اول نه دی ورته راغلی. د شیربکوف د کورنۍ لږ تر لږه اته غړي سوریه ته تللي دي او د درې زامن اوس په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای جنګیږي. شیربکوف لرېور دی او وایي چې د کورنۍ د غړو تر تګ وروسته یې ګزاره ګرانه شوې ده. د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې میرمن هم ناجوړه ده او د خپلو درېو زامنو مژور او د یوې کوچنۍ لمسۍ د تګ له امله اندېښنه لري. شیربکوف وایي زما د موټر چلولو پیسې زموږ نه دي بس، ځکه میرمن مې ناجوړه ده او هره ورځ یې باید ډاکټر ته بوزم.
برکه نمی اوی من راضی نیستم گفتیم
د شربیکوف درې زامن ولی سوریه ته تللي او ولی خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي. شریف شربیکوف وایي چې یو زوی یې هم لوړې زده کړې نه دي کړې. درې واړو په روسیه کې کار کاوه او یو هم د تاجکستان په پوځ کې د عسکري دوره نه ده بشپړه کړې.
اخیرانگه با همین شد شد که مسکو رفته بچه ما اینم شد ده اماده اینجا نماز خان بسیار چی کرد من گفتیم این خیل نمیشه خیل نمیشه گفتیم سرم گفت
شریف شربیکوف وای چې زمونه یې په روسیه کې غریبکاری کوله، سرکونه به اجاره کول او هلته له افراطي ډلو سره آشنا شوی و. شربیکوف چې په خټه ازبک دی وای چې زمونه یې د ازبکستان له یو شمېر وګړو سره په روسیه کې آشنا شوی و او د هغوی له لارې د ازبکستان په نمنګان او اندیجان سیمو کې د افراطیانو ځینې ډلې پیژندلې وې. د شربیکوف مشر زوی چې عمر نومیږي 10 کلن دی او تر خپل نورو ورونو مخکې اول روسیې ته د کار لپاره تللی و او بیا سوریې ته د جنگ لپاره ولاړ. شربیکوف وایي چې مشر زوی یې لږ تر لږه 15 کاله مخکې روسیې ته تللی و او هلته یې لمونځ کول او روژه نیول هم زده کړي. دی وایي زما زوی عمر په 2014 میلادي کال کې یوه ډېره لویه تېروتنه وکړه. د ده تېروتنه دا وه چې سوریې ته ولاړ.
خانم میترسم گفتیم آن این سخه گفتیم تاجکستان در خیلی همیشه گفتیم
شربیکوف وای مردی رو ارتاو ویل چی ده سوریه ده تکت خراو گرزی خو زویه او نمانلا. ده شربیکوف ده مشر زوی تر تک دوی میشتی ورستا ده ده دوهم زوی ابو بکر هم سوریه تولار او شربیکوف وای چی لحغر احیسیه دوغ دو زامنو هیچ حال نده آوری دلی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه نارینه چې د جګړې لپاره سوریه ته ځي په زیاتو مواردو کې خپلې کورنۍ هم ورسره بیایي. رپورټونه وایي چې د شربیکوف د سیمې لږ تر لږه لس تنه سوریه ته تللي دي چې ډېرو یې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي. د روان کال د می په میاشت کې یوې تاجکې مور چې لور یې له خپل خاوند او کوچنیانو سره سوریه ته تللې وه ازادي راډیو ته وویل کله چې زما زوم په سوریه کې په جګړه کې ووژل سو داعش زما لور ته اجازه نه ورکوله چې خپل ماشومان بیرته تاجکستان ته راولي. یو لور شواهد څرګندوي چې په سوریه کې میشتي وسوالي ډلې لکه داعش د منځنۍ آسیا له هیوادونو د ورغلو خلکو کوچنیان هم خپل لیکو ته ورجذبوي او جګړې ته یاستوي. په ازبکستان کې د امام بخاري په نوم د وسوالو یوې ډلې چې د افغانستان د طالبانو یې ملاتړ کړی و په زغرده اعلان کړی چې په ازبکستان کې ماشومان او تنکي ځوانان وربولي تر څو په جګړه کې کار ورڅخه واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت دا امکان نه ردوي چې د سعودي عربستان په مینا سیمه کې چې 211 حجیان په بیروبار کې مړه شول د افغانانو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې اعلان شوی و. د حج او اوقاف وزارت مخکې د افغان حجیانو د مړینې خبر تایید کړی و. بلخوا د پاکستان د حج د محکمې د مشر په وینا د مینا په پیښه کې د پاکستان وو وګړي مړه شوي دیار لس ژوبل دي او د 300 نه زیات نادرکه دي او د نادرکه شو خلکو لټون لپاره هلې ځلې روان دي. په دې اړه به د پیښور څخه وی البته د اسلام آباد څخه د مشل د راډیو د همکارې رابعه اکرام خان رپورټ واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مینا په پیښه کې د بیدرکه شوې د 300 نه زیات پاکستانیانو په اړه متعلقه چارواکو ته هدایت کړې ده چې د بیدرکه شوو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کول لپاره د ټول وسایل په کار راوستي شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه او حج ډایریکټریټ خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د بیدرکه شوو خلکو لټون روان دي. بلخو د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د پاکستان اوه وګړي مړه شوي دي او 314 پاکستانیان بیدرکه شوي. په دې اوو کې 15 زنانه دي. د مړه شوو تعلق سند او بلوچستان صوبې سره دی. د حج د محکمې د مشر په وینا چې پاکستاني چارواکو ته مردخانو پورې رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کیږي. ډایریکټر حج په وینا چې په شروع کې د 2 پاکستانیانو د بیدرک کېدو اطلاعات وو خو په دې کې شپږتیا سره رابطه شوې ده. سعودي عرب ته د پی خبر نه حج لپاره تللی د عمران ګل رابطه هم د مینا د پیښې نه پس خپلې کورنۍ سره نه ده شوې. د نوموړي پلان حاجي وحید ګل مشالی جو سره په خبرو کې اویل
زموږ د کومو چې دا اتشه دا د پوره معنی ته لکه کو اورنګ بتو چانو جتولو بیا دا غنه بعد اوس نمبر بند راځي تر دې مهنا تا ورسېدو لکه را بسال لوا عرفات لذي بلکہ عرفات فورز مانے ما سر صاحب خبر ہوئی کہ ابو جی ان شاء اللہ عرفات تروانی ما عمر تقریباً لس میں ٹکا مطلب اجی نہ لس میں ٹکا شفق دے رہا ہوں سہار میں روس کے ماں ٹیلیفون ہو گیا خفزان میں سر رہے جی خدا مر دے یا زخمی دے یا
د فکر دادا حادثه هغه وخت شو چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د وشتلو مراسم تر سره کول. د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په دې پیښه کې د اوبو سو نصیحت خلک مړه شوي دي او یو شمیر جبل شوي هم دي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل په استودیو کې دا او پاره روان نیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ده.
با تشکر از شما اجملن شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی ای که روز آخر ایده هم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که رئیس جمهور غنی گفته بر تامین صلح در کشور از تزرو کار نخواهد گرفت. ایده هم میشنوین که ملل متحد گفته فعالیت شورشی های داعش در افغانستان رو به افزایش است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد میگوید که داعش در تلاش گسترش نفوذش در افغانستان است. رئیس جمهور غنی روی پایان یافتن جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان تاکید میکند و ایران از عربستان سعودی خواسته که ده‌ها ایرانی را پیدا کند. سلام، خوش آمدید. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که گروه تندرو دولت اسلامی در حال پیشرفت در افغانستان است. در این گزارش که دیروز پخش شده آمده است که شمار افرادی که با داعش همدردی دارند در حال افزایش است. بر اساس گزارش داعش از جمله 34 ولایت افغانستان طرفداران خود را در 25 ولایت استخدام می کند. رئیس جمهور افغانستان روی پایان یافتن آنچه جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان می‌داند امروز تأکید کرد. رئیس جمهور غنی در دیدار با نماینده‌های شوراهای ولایتی افغانستان در این مورد چنین گفت:
حداقل 14 کال کیږي چې پاکستان په یو نه اعلام سوی جنگ کې افغانستان سره او مو د دې جنگ ختم ور نه دې دې پاره چې زارهی کوو نه نواد کوو دا ای موقع دیوره سخته.
روابط افغانستان و پاکستان پس از بهبود نسبی در این اواخر یک بار دیگر متشنج شده است. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، اخیراً اداره استخبارات پاکستان را دشمن افغانستان خواند. انجینیر غفار، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان، در انفجار ماین کنار سرک زخمی شد. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که موتر حامل آقای غفار امروز در شهر جلال آباد با این ماین برخورد کرد. مراسم فاتحه خوانی مرحوم جان آقا الکوزی، خبرنگار رادیو آزادی، فردا از 1:30 تا 3:30 پس از چاشت در مسجد ایدگاه کابل برگزار می شود. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه نیز فردا در سالون شهر نو راه اندازی می شود. رادیو آزادی. حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته که 344 شهروند ایران را پیدا کند. این ایرانی ها پس از رویداد روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. در ازدحام مردم 717 زائر جان دادند. سعید اهدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گفته که در میان قربانیان 136 ایرانی شاملند. آیت الله محمد امامی کاشانی، روحانی محافظه‌کار ایران، دیروز خواهان وضاحت عربستان سعودی درباره جان دادن صدها تن در منا شد.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل، تکلیف این مطلب ببینند چیست، چرا این همه کشتار، چرا این همه قتل‌ها و این همه جراحت‌ها و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده. این رو مطالبه کنن از عربستان.
شیخ عبدالعزیز از شیخ رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. او در ملاقات با وزیر داخلی عربستان سعودی در منا گفت که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید. رهبران جهان دیروز یک پلان 15 ساله را تصویب کردند. هدف از این پلان رسیدگی به چند مشکل بزرگ جهان است و مبارزه با فقر، حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری از مسائل اند که شامل این پلان می شوند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پشتیبانی خود را از این پلان 17 ماده‌ای اعلام کرد. و استون کوهور یک افسر اداره امنیت استونیا به کشورش برگشت. او که به اتهام جاسوسی در مسکو زندانی بود با الکسی دریسن جاسوس روسی مبادله شده است. این مبادله در جنوب شرق استونیا در سرحد با روسیه صورت گرفته است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای تأمین صلح در کشور از تضرع کار نمی گیرد.
یک انسان بر حق و دارای قضاوت نمی تواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گام های بزرگ را بر نداشته ایم.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان می گوید حمایت برخی از کشورها از شبکه های تروریستی مشکل جدی برای افغانستان است. در این حال ملل متحد گفته است فعالیت شورشیان داعش در افغانستان رو به افزایش می باشد. حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته است که 10 شهروند لادرک ایران را پیدا کند. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. رئیس جمهور غنی گفته که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای تأمین صلح در کشور از تضرع کار نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در دیدار با نماینده های شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری تأکید کرد که برای انجام گفتگوهای صلح در کشور تلاش های منطقوی و فرامنطقوی را انجام داده و حال جهان به اراده حکومت افغانستان در رابطه با انجام گفتگوهای صلح باورمند شده. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی میگوید در صلح بروی تمامی گروه های تروریستی باز است و این گروه ها نباید این فرصت را از دست بدهند. آقای غنی این سخنان را روز شنبه در دیدار با نمایندگان شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری بیان کرد و تاکید ورزید که باید برای انجام گفتگوهای صلح در کشور زمین اسازی شود. رئیس جمهور غنی همچنان به سیاست های دوگانه پاکستان اشاره می کند و تاکید می‌ورزد که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای انجام آن از تضرع کار نخواهد گرفت.
یک انسان بر حق و دارای قضاوت نمی‌تواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گام‌های بزرگ را بر نداشته‌ایم. حداقل 14 سال می‌شود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با این کشور قرار دارد و ما پایان این جنگ را خواهانیم، نه اینکه از در تضرع پیشاییم، و این حق ملت ما است.
رئیس جمهور غنی می‌گوید فرق میان تروریسم بد و خوب وجود ندارد و کشورهای منطقه باید برای نابودی این گروه‌ها که اکنون به یک سرطان منطقه‌ای مبدل شدند بسیج شوند. آقای غنی فاصله میان دولت و مردم را برای افغانستان بحران‌زا می‌داند و تأکید می‌کند که باید مردمان این کشور برای تامین صلح همدست شوند. آقای غنی همچنان می‌گوید که برای تامین صلح در کشور تلاش‌های انجام داده است که اکنون باور جهان به سوی افغانستان متمرکز است.
تلاش‌های نهایی خود را در سطح منطقه و جهان انجام دادم و امروز جهان به موضع برحق من قانع شدند، در حالی که 12 ماه پیش جهان با ما نبود و در آن وقت بر ما به دیده شک می‌نگریستند. اما امروز ما موقف خود را برای جهان روشن ساخته‌ایم.
این در حال است که ملا اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان در نامه‌ای بر مناسبت عید سعید قربان گفته است زمان صلح در افغانستان برقرار خواهد شد که این کشور از اشغال بیگانگان بیرون آید. و در این پیام همچنان گفته است که اگر حکومت افغانستان خواستار پایان نبرد و تامین صلح در این کشور است باید پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا لغو کند. رئیس جمهور غنی در دیدار روز شنبه با بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری سال آینده را برای بقای افغانستان یک سال پرچالش می‌خواند، اما تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی از تمامی این چالش‌ها پیروز به در آمدند و حکومت افغانستان برای مبارزه با تمامی چالش‌ها آماده است. اما نگرانی در میان مردم از بحر ناامنی‌ها در کشور روز تا روز افزایش می‌یابد، چنان که یکی از بزرگان قوم ولایت کندهار نیز به این نگرانی‌ها می‌پردازد. محمد ایوب رفیقی یکی از بزرگان اقوام ولایت کندهار می‌گوید که
صلح افغانستان به خلقو
صلح خواسته مردم افغانستان و خصوص حوزه جنوب و لای قندهار است و آقای رئیس جمهور پیامی که شما مطرح کرده اید که مردم در قریه ها بسیج شوند و در مسجد ها برای آوردن صلح تبلیغ شود ما از آن استقبال میکنیم و برای انجام آن حاضر به همکاری با حکومت خود هستیم.
با این همه حکومت افغانستان میگوید که تلاش های فرامنطقه ای را نیز برای انجام گفتگوهای صلح آغاز کرده است تا این کشورها پاکستان را برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای سال بابه دارند.
در حالی که رئیس جمهور غنی از تلاش هایی که از سال حکومت افغانستان سخن گفته و هم از دورویی های پاکستان در این مسئله یاد کرده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که حمایت برخی از کشورها از شبکه های تروریستی و افراطی مشکلات جدی را در افغانستان ایجاد کرده. آقای عبدالله دیروز مرکز شورای روابط خارجی آمریکا گفت که حمایت از گروه های افراطی به نفع هیچ کشور نیست و باید از این کار دست برداشته شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان گفته که اختلافات بین طالبان ایجاد شده و این اختلافات در حال افزایش است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش این موضوع، البته برای پوشش اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از کابل به نیویورک رفته، جزئیات بیشتر دارد.
تاکید بر پیشرفت‌های سیاسی در افغانستان، موجودیت مراکز شبکه‌های تروریستی در پاکستان و ایجاد شدن درز میان طالبان از مسائل عمده بود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان طی سخنرانیش در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده از آن یادآوری کرد. عبدالله عبدالله که روز جمعه در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی میکرد گفت در چند سال گذشته مشخص شد که مراکز تروریستان مانند شبکه حقانی در پاکستان است و بر افغانستان نیز از این کشور حملاتشان را ادامه میدهند. و این میگوید که ناامنی، تروریسم و افراطیت از مشکلات عمده در منطقه بوده و هیچ کشوری نمیتواند که با حمایت از این گروه ها اهدافشان را به دست آورند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که پس از مرگ ملا محمد عمر که به گفته وی حدود 2 سال مخفی نگه داشته شد، در صفوف طالبان درز و اختلافات به وجود آمده است. آقای عبدالله میگوید که حکومت وحدت ملی از نظر سیاسی راه خوبی را میپیماید و به خاطر به وجود آمدن اصلاحات و مبارزه با فساد اراده قوی وجود دارد. با باور وی ریفورم و اصلاحات یکی از برنامه‌های عمده حکومت وحدت ملی است و ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برخی از این تلاش‌ها میباشد. عبدالله عبدالله تایید میکند که حکومت افغانستان هنوز نیز با مشکلات روبرو است، اما وی میگوید که سعی میشود تا حکومت بر این چالش ها فائق آید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومتی به هدف اشتراک در 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمده است. قرار است آقای عبدالله در حاشیه این نشست با برخی از رهبران جهان از جمله حسن روحانی و امام علی رحمان، رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان و نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز دیدارهای داشته باشد. نسیم شفق، رادیو آزادی، نیویورک.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:44 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرون منگل استم. تشکر که با رادیو آزادی استین. ملل متحد گفته فعالیت هایی که شورشی های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش است. در یک گزارش تازه ملل متحد که دیروز نشر شد گفته شده که داعش در 25 ولایت افغانستان طرفدار داره و مردم به صفوف داعش استخدام میشن. در این گزارش همچنان گفته شده که تعداد گروه ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداری خود به داعش ابراز می کنند در بعضی ولایت افغانستان افزایش یافته. مثلا گروه هایی که توسط شورشی های گروه دولت اسلامی از اونا حمایت می شود به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیر هستند، به استثنای ننگرهار که در اونجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویای شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم هم نام گرفته شده که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبا بود. آرش همایون جزئیات دارد.
در گزارش تازه تیم نظارت بر شبکه القاعده سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شد گفته می شود که فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در حال افزایش بوده، هواداران آنها در 25 از جمله 34 ولایت این کشور رو به افزایش است و مردم را به صفوف خود جذب و استخدام می کنند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارند در تلاش آنند که جای پایشان را در افغانستان محکم ساخته و طالبان را در داخل خاک خودشان بازمون بکشانند. نیروهای امنیتی افغانستان به ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد گفتند که 10% طالبان مسلح این کشور تمایل پیوستن با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را دارند و تعداد جنگجویان این گروه در افغانستان رو به افزایش است. در این گزارش همچنان گفته می شود که تعداد گروه ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداریشان را به داعش ابراز می کنند در برخی ولایات افغانستان نیز افزایش یافته است. گروپ هایی که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از آنها حمایت می شود به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیرند، به استثنای ولایت ننگرهار که در آنجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویان شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم نام گرفته می شود که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود. عبدالرؤوف خادم که در ماه اکتبر سال 2014 میلادی از عراق نیز بازدید کرده بود در ولایات فراه و هلمند گروه های خودش را تشکیل داد و گفته می شود برای جلب و جذب هواداران داعش مبالغ هنگفت پول را نیز پرداخته بود. وی در ماه فوریه سال جاری میلادی در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در ولایت هلمند کشته شد. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته می شود که در ماه‌های اخیر تعدادی از جنگجویان پاکستانی و ازبک که برخی از آنها با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داشتند نیز با داعش یکجا شدند و حدود 70 جنگجوی شورشیان گروه دولت اسلامی که از عراق و سوریه آمدند هسته مرکزی بخش افغانستان داعش را تشکیل می دهند. بر اساس این گزارش مقامات امنیتی افغانستان افزایش غیر منتظره فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را یک تهدید فوری در حال افزایش ندانسته، اما وضعیت را به مثابه یک تهدید بالقوه جدید از نزدیک نظارت می کنند. به نوشته این گزارش شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک نمایش رقابت در حال افزایش با طالبان تبلیغاتشان را به زبان انگلیسی بهبود بخشیدند. طالبان که اکثراً به قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های 14 سال گذشته در افغانستان متهمند، در تلاش آنند تا نشان دهند که به مثابه یک مانع در برابر قساوت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی قرار داشته و گروه مشروع برای پیشبرد جنگ مذهبی اند. در اوایل ماه جاری طالبان یک ویدیوی وحشتناک شورشیان گروه دولت اسلامی را به شدت نکوهش کرد که در آن جنگجویان داعش تعدادی از زندانیان افغان را با مواد انفجاری منفجر می‌سازند.
حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی در آینده بسیار نزدیک، البته به روز سه شنبه، کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را به بحث میگیره و در گزارش های مفصل از کندکاری های احتمالی و هم از موافقت های احتمالی حکومت شما را مطلع میسازه. در رابطه با تلاش های اقتصادی حکومت وحدت ملی باید گفت که کارهای انجام شده و حال مقامات افغان برنامه انکشاف پایدار بر افغانستان، منطقه و جهان مفید میدانند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در نشست مجمع عمومی ملل متحد روی تطبیق این برنامه تاکید کرد و گفت که این برنامه میتواند در دراز مدت زمینه را برای تامین صلح و کاهش فقر و بیکاری در منطقه فراهم بسازد. نسیم شفق جزئیات دارد.
رئیس اجرایی افغانستان اجندای انکشاف پایدار را فرصت خوبه برای یکجا شدن کشورهای جهان و مبارزه در برابر تروریسم، فقر و بیکاری میخواند. عبدالله روز جمعه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان متحد است تا برای تطبیق این برنامه هر تلاش لازم را انجام دهد. آقای عبدالله میگوید که افغانستان به کمک های دوامدار جهان نیاز داشته و خواهان همکاری درازمدت جامعه جهانی می باشد. پس از برنامه هزاره افغانستان به علل سیاسی در سال 2000 میلادی، زمانی که رژیم طالبان در این کشور حاکم بود و اجندای انکشاف پایدار از سوی سازمان ملل اعلام شد، نتوانست با این برنامه بپیوندد. اما در سال 2005 میلادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توانست شامل این برنامه گردد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این برنامه میتواند در دراز مدت منجر به تأمین صلح و ثبات و کاهش فقر گردد. آقای عبدالله گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از اجندای انکشاف پایدار ستایش کرده و بر عملی شدن آن تاکید نموده است. افغانستان در حال بر تطبیق اجندای انکشاف پایدار تاکید میکند که همین اکنون با چالش های جدی چون نبود امنیت، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته که 344 شهروند ایران پیدا کنه. ایرانی ها پس از حادثه روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. در ازدحام مردم در منا 717 عاجی جان دادند. سید اوهدی رئیس سازمان حق و زیارت ایران گفته که در میان قربانی ها 136 ایرانی شامل هستند. به گفته اوهدی 102 ایرانی دیگه جراحت برداشتند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اوهدی گزارش داده که 344 ایرانی در منا ناپدید شدند. معین وزارت خارجه ایران گفته که لیست نام های ایرانی های که لادرک هستند به مقامات عربستان سعودی فرستاده شده. از طرف دیگر شنونده عزیز، شیخ عبدالعزیز الشیخ رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. عبدالعزیز الشیخ در ملاقات با محمد بن نایف عبدالعزیز وزیر داخلی عربستان سعودی در منا گفته که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد بن نایف عبدالعزیز وزیر داخلی او کشور فرمان تحقیقات جدی در رابطه با حادثه روز پنجشنبه را دادند. یک افسر اداری امنیت داخلی که استونیا که در روسیه به 15 سال حبس محکوم شده بود، با یک تن که به اتهام جاسوسی بر روسیه در استونیا زندانی بود تبادله شد. استون کوهور در سال 2014 میلادی در نزدیک سرحدات با روسیه دستگیر و به روسیه انتقال داده شد. آرش همایون جزئیات دارد.
مطبوعات روسیه با نقل قول از اداره فدرالی خدمات امنیتی این کشور می نویسد که استون کوهور افسر پلیس استونیایی که در روسیه زندانی بود با الکس دریسن افسر سابق اداره امنیت استونیا که به اتهام جاسوسی برای روسیه در استونیا زندانی بود تبادله شده است. یک محکمه روسیه استون کوهور را به 15 سال حبس تحت شرایط شدید امنیتی محکوم کرده بود. مسکو ادعا می کند که استون کوهور افسر پلیس استونیایی یک جاسوس بود و در جریان جاسوسی در قلمرو روسیه دستگیر گردید. اما گفته می شود وی زمان دستگیر شد که مصروف تحقیقات در مورد یک شبکه قاچاق بود که توسط جرایم سازمان یافته روسیه اداره می شد. استون کوهور که افسر اداره امنیت داخلی استونیاست به تاریخ 5 سپتامبر سال 2014 میلادی در منطقه میکس که چند کیلومتر با سرحدات روسیه فاصله دارد زمان اختطاف و به روسیه انتقال داده شده بود که برای ملاقات با کسانی می رفت که در مورد این شبکه قاچاق اطلاعات مهم داشتند. الکس دریسن که کارمند سابقه دار اداره امنیت استونیا به شمار می رفت در ماه فوریه سال 2012 میلادی توسط پلیس این کشور به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر و به جرم خیانت به وطن به 16 سال حبس محکوم شده بود. این تبادله زندانیان بین روسیه و استونیا در شرایط صورت می‌گیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا توافق کردند که جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری از سر گرفته شود. معاون کمیسیون اتحادیه اروپا این موافقتنامه را که روز جمعه امضا شد یک دستاورد بزرگ خوانده. این در حالی است که حکومت اوکراین تعداد از شرکت‌های هوایی روسیه را یک تهدید به امنیت ملی خود خوانده و اونا را شامل لیست سیاه ساخته. آرش همایون جزئیات دارد.
ماروس سفکوویک معاون کمیسیون اتحادیه اروپا توافقنامه ای را که روز جمعه در مورد جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری بین روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شد را یک دستاورد بزرگ خواند. ماروس سفکوویک گفته است که این توافقنامه یک گام مهم به خاطر اطمینان از آن است که اوکراین از اول اکتبر تا آخر ماه مارچ سال آینده گاز مورد نیازش را خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز به طور قابل اطمینان اکمالات گاز را دریافت خواهد کرد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفته است اتحادیه اروپا یک زمستان مطمئن را سپری خواهد کرد و روسیه تلاش می‌کند تا از بروز هر نوع مشکلات در این زمینه جلوگیری کند. توافقنامه تدارکات گاز بین اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا در حال امضا می شود که حکومت اوکراین روز جمعه همزمان با امضای این قرارداد پرواز شرکت‌های هوانوردی ایرفلوت و ترانس ایروی روسیه را به این کشور ممنوع ساخت. هرسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین روز جمعه در اجلاس کابینه این کشور گفت با در نظر داشت تصامیم شورای امنیت ملی و دفاعی این کشور صرف به پروازهای ترانزیت روسیه به اوکراین در صورتی که حامل تجهیزات و پرسنل نظامی نباشد اجازه داده می شود. هرسینی یاتسینوک گفت به مفهوم آن است که پروازهای ایرفلوت و ترانسیرو به اوکراین متوقف می شود. لطفاً جانب روسیه را از این مسئله خبر کنید. تیاره های روسی با بیرق روسیه در میدانهای هوایی اوکراین هیچ کار ندارند. قبل از این در اوائل ماه جاری میلادی کیف 25 شرکت هوایی روسیه را تهدید به امنیت ملی این کشور خوانده شامل لیست سیاه ساخته بود. هرسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین همچنان گفته است که استفاده از پروگرام‌های کامپیوتری روسیه به طور خاص پروگرام آنتی ویروس لابراتوار کاسپرسکی توسط ادارات رسمی و دولتی اوکراین ممنوع است. به دلیل الحاقش به جزیره کریمیا به روسیه در ماه مارچ سال گذشته میلادی و حمایت مسکو از شورشیان جدایی طلب در مناطق لوهانسک و دنسک در شرق اوکراین، روابط بین روسیه و اوکراین با تنش‌های شدید مواجه شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در آخر برنامه خبر داریم به شنونده های وفادار رادیو آزادی و علاقمندای آواز جان آقا الوکوزی در کابل. مراسم فاتحه خوانی مرحوم جان آقا الوکوزی خبرنگار رادیو آزادی فردا از ساعت 1:30 تا 3:30 بعد از ظهر در مسجد ایدگاه در کابل برگزار میشه. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الوکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه هم فردا در سالن شهر نو راندازی میشه. همکار عزیز و گرامی ما جان آقا الوکوزی اخیراً در نتیجه بیماری که از سرطان در اتریش درگذشت و در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. مزرگون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.